دی وخت افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. تمه ده چې نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان د خاورې بهر د یاغیانو د پټن ځایونو پر ضد لاس په کار شي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي وټاکه. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت سلاکار سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبري وکړي. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جمعات نړولې ده. اروپایي ټولنې د دې هرکلې وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بنندې ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغو انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو خبره پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو نامه مشر تادامیچی یاماماتو وکړه. د ویل مو خبر شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د پارلماني انتخاباتو اعلان سبا ته وکړي، یعنی نن. د یاماموتو تر دې اعلان وروسته د اروپایي ټولنې استازي د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دا یو مثبت ګام دی چې اخیستل شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د دې انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزه لري، د لوجستیکي امکاناتو نه موجودیت او ناامنۍ هم د لارې خنډ دی. اروپایي ټولنې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي وټاکه. د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موغیرینی اعلان وکړ چې بلجیمي ډیپلومات رونالد کویبا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړې استازي ټاکل شوی دی. موغیرینی په یو بیان کې وویل چې د اروپایي ټولنې نوې استازي به په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبري وکړي. د افغانستان ملي امنیت له شورا په خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی چې حنیف اتمر پرون د ویډیو کانفرنس لاري له مک ماستر سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د نوي همکاري پر چوکاټ خبري وکړي او هغه ورته داډ وکړ چې د امریکا دولت او د امریکا خلک د افغانستان له خلکو او د هیواد له حکومت سره په سختو شرایطو کې خپل ژوند او خپل نیت ته متحد پاتې کیږي. دواړو لورو د غراز د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ د نږدې راتلونکي غونډې لپاره د اجنډا د ترتیبولو په اړه هم خبري وکړي. افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې عبداللطیف روخان د لوړو زده کړو وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه وټاکه. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ته دنده سپارل شوې چې نوموړی د تایید رایو د اخیستو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژني. د لوړو زده کړو د وزارت لپاره ښاغلی روخان په داسې حال کې ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې تر اوسه یو شمېر نور وزارتونه هم وزیران نه لري او سرپرستان یې چارې مخته وړي. ښاغلی روخان چې د باختر خصوصي پوهنتون مشر دی په امریکا کې زده کړې کړي او له نړیوال بانک سره هم د کار کولو سابقه لري او اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موصل کې یو تاریخي جماعت نړولی دی. ال نوري جماعت چې مناره یې ډېر لرغونې وه د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوزول شو. دا جماعت په 1221 میلادي کال کې جوړ شوی و او د دې جماعت مناره چې د الحدیه په نوم مشهوره وه په لرغونو آثارو کې شمیرل شوې وه. په ورته وخت کې داعش د اعماق په نوم په خپلې ویبپاڼه کې ادا کړې ده چې ال نوري جماعت د امریکایي الوتکو په هوایي برید کې نړېدلی دی. د داعش مشر ابوبکر البغدادي په 2014 کال کې په همدې جماعت کې څرګند شوی وو او له دې ځایه د خپل خلافت اعلان کړی وو. کرملن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوب ترمنځ خبرې لغوه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د ریابکوب په وینا خبر ورکړ چې دا خبرې د دې لپاره لغوه شوې چې واشنگټن د سهشنبې په ورځ پر روسیې نوي بندیزونه ولګول. په اوکراین کې د مداخلې لپاره د امریکا له لوري پر روسیې لګیدلي بندیزونه د روسیې اتدش کمپنۍ او افراد هدف ګرځولي دي. ټاکل شوی وه چې د روسیې امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان د جمعې په ورځ د روسیې په سن پیټرسبورګ کې سره وګوري. یوه امریکایي چارواکي وویل چې د روسي د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحده ایالاتونو د تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په یوشت ایالاتونو کې برید کړی و. د امریکا د کورنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر جنیت منفرا د چهارشنبې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل
As of right now we have evidence of 21 states
تر اوسه موږ د انتخاباتي سیستم په اړه کوم شواهد موندلي دي یوشت ایالتونه هدف انګرزیدلي من فرضیات کړم چې په دې برخه کې نور تحقیقات هم روان دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه او ټینګار وکړ چې له سعودي عربستان سره به اړیکې لا پسې ټینګ کړي. د سعودي عربستان د خبري اژانس په وینا د دغه هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د یو فرمان له مخې ولیعهد وټاکه او بیا نوموړي د عربستان له عالي شورا څخه د څلور دېرش د یو دېرش په وړاندې د تایید رایه واخیستې. پاچا سلمان د خپل وراره 55 کلن محمد بن نایف پر ځای خپل 10 کلن زوی محمد بن سلمان ولیعهد کړ. نوی ولیعهد د صدارت مرستیالي هم سپارل شوی د محمد بن سلمان بر دفاع وزارت چاره هم د پخوا په څیر مخکې وړي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې تمه ده نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي.
The independent election commissions will make an announcement as early as tomorrow regarding the date for parliamentary elections.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له امنیت شورا وغوښتل چې د افغانستان له خاورې بهر د یاغیانو د پټنځایونو پر ضد لاس په کار شي، خو د پاکستان استازي وایي دې ته په پام سره چې طالبان د افغانستان د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري پټنځایونه هم د باندې نه بلکې په افغانستان کې دننه دي.
Given that large areas of Afghanistan are now under the control of the Afghan Taliban, their safe havens are inside, not outside Afghanistan.
هغه یو لسکلن ماشوم چې غوښتلې ځان وژونکي حمله وکړي او په کندوز کې نیول شوی وایي د ته په مدرسه کې زده کړه ورکړل شوی وه چې که ځان والوزوي جنت ته ځي.
چې بیا لاړې مړ به سي څه خبره ده، جنت دی هر شی چې خورم هغه سه شنه ګلان دي او باغچې دي.
په هلمند کې کنه امنیت د اختر لپاره هم د لشکرګاه بازار د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دی. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولیعهد ټاکلو مبارکي ریاست ورکړه. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه ځانګړي پروګرامونه هم درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تمه ده چې نن د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپله وینا کې د انتخاباتو د چمتووالي پر زیاتوالي ټینګار وکړ او وویل چې انتخابات باید شفاف ترسره شي تر څو د خلکو باور پر حکومت زیات شي. د یونامه د مشر د دې څرګندونو جزئیات د احمد چیبر په راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وړاندیز وکړ چې نړیوال باید د افغانستان انتخاباتو ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چیا ماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون په نیویارک کې وویل باید په کورنۍ کچه د انتخاباتو راتلونکي دور ته تیاریاں زیاتې شي، هم پارلماني انتخاباتو ته او هم د ولسمشري انتخاباتو ته. یا ماموتو زیاته کړه چې د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې پکار دي چې د ټکنالوژۍ غم خوړل شي او په نور نړۍ کې چې څنګه انتخابات کیږي د هغوی له تجربو استفاده وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي بیا وویل چې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لړۍ باید ژر تر ژره پیل شي. یا ماموتو بیا د انتخاباتو ستونزو ته اشاره وکړه. د انتخاباتو وخت باید معلوم شي او ما چې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره خبرې وکړې په ځانګړي ډول له کابله بهر، نو دا ښکاره ده چې د شفافیت مسله مهمه ده او دې مسلې سیاسي بې باوري رامنځته کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د پارلماني انتخاباتو نیټه نه ده اعلان کړې، خو یا ماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د پنجشنبې په ورځ به دا نیټه اعلان شي.
that the independent elections committee commissions
mush khabar shaviyo che intekhabat khulwa commission ba da parlamani intekhabat o elan sabata
wakti
wel kish che da afghanistan da ulasi jarge awul swaliyo shura gano intekhabat ta 240 million dollar budija pakarda la asasi qanun sara sam takal shavi wa che da intekhabat da 1340 niyam kal da tali pamyash ke tar sara shavi wai khotar wosa zande de ledi
و امریدل چری ملګر ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویل دي چې ټاکل شوی نن د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان شي. پرونی ملګر ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي او سیاسي وضعیت مفصل خبري وشوه. په دې اړه بیا هم راپور لرو خو شیبه وروسته.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي امنیت شورا څخه وغوښتل چې د افغانستان له خبرې بهر د یاغیانو د پټن ځایونو پر ضد لاس په کار شي. محمود سایقل پرون د امنیت شورا غونډې ته دا خبره هم وکړه چې طالبان په تور لیست کې شامل شي. په دې غونډه کې د پاکستان استازي ملیحه لودی هم برخه اخیستې وه. هغې وویل چې طالبانو د افغانستان ډېره خاوره نیولې ده او خپل مرکزونه یې هم په افغانستان کې جوړ کړي دي. تفصیل به هم د احمد شیبر په رپورټ کې.
د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د چهارشنبه په ورځ باندې درې ساعته د افغانستان په اړه خبرې وشوې. په دې غونډه کې د امنیت شورا 15 غړي او د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادو استازو برخه اخیستې وه. د اوس لپاره بولیویا د امنیت شورا مهالنۍ مشي کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي محمود سایقل د غونډې برخوالو ته وویل چې د افغانستان له پولو بهر دي د یاغیانو پناه ځایونه په نښه شي او د هغوی پر ضد هڅې وشي.
We have reiterated time and again.
پتیرو دو کلونو کې موږ بیا بیا دا خبره کړې ده چې افغانستان دوی اندیشنې لري. لومړی په سیمه کې د یاغیانو پر ضد جدي اقدام او د هغوی د لوجستیکي ملاتړ مخنیوي، دوم له پولي پورې غاړه د تیریو مخنیوي، خو تر اوسه امنیت شورا په دې دوه برخو کې مناسب او جدي پریکړه نه ده کړې. د افغانستان استازي زیاته کړه چې د هیواد په څو سیمو کې د 14 طرحې په پاکستان کې جوړې شوې وي. محمود سایقل د مثال په ډول په کابل کې د خبرګولی د 11 منټي موټر بم حمله ته اشاره وکړه چې شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول. د وویل چې دا حمله د حقانی شبکې لخوا په پاکستان کې طرح شوې وه. خو بل لور ته په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي ملیحه لودی پر پاکستان لګیدلې تورونه رد کړل. د وویل چې پاکستانی پوځیانو په خپل خاوره کې د یاغیانو ټول پناه ځایونه ړنګ کړي دي.
That large areas of Afghanistan are now under the control of
دوی. اوس افغانستان د خاورې لوی برخه د افغان طالبانو تر واک لاندې ده. د هغوی پناه ځایونه هم د افغانستان د ننه دي، نه د دغه هیواد بهر. زموږ د لوري د پاکستان پوځي عملیات وتوانېدل چې ټول تر رسانه ویاغیان له افغانستان سره نږدې په قبایلي سیمو کې وځپي او بهر یې کړي. د امنیت شورا پرونی غونډه چې د سرمنشي انتونیو ګویترس په غوښتنه جوړه شوې وه، تر ډېره په افغانستان کې پر وروستیو بریدونو خبرې وشوې او د نورو هیوادو استازو په دې حملو کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه څه ونه ویل. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامي چې محمود وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ګاونډیو هیوادو هڅې ډېرې ضروري دي. یا ماموتو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر په توګه د کریم خلیلي ټاکنه وستایله او وی ویل حکومت او طالبان باید په مستقیم ډول مخامخ خبرې وکړي تر څو سیاسي حل لاره پیدا شي، چې په دې برخه کې د سولې د عالي شورا د نوي مشر ټاکنه د پام وړ پرمختګ دی.
is a welcome development.
د ملګرو ملتو استازي د امنیت ترڅنګ د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت وروستۍ هڅې وستایلې. که څه هم په پرونی غونډه کې په ملګرو ملتو کې د افغانستان ځانګړي استازي محمود سایقل وړاندیز وکړ چې د افغانستان له پولو بهر د یاغیانو پټن ځایونه وځپل شي او طالبان د پتور لیست کې شامل شي، خو د امنیت شورا غړیو په دې برخه کې کومه پریکړه ونه کړه.
په ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث راپور مو واورید. پرون په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې بیا د افغانستان استازي پر پاکستان انتقاد وکړ او دا هیواد تورن کړ چې په هغه هیواد کې د سخت دریزو ډلو لپاره پټن ځایونه لري، د هغو سخت دریزو لپاره چې په افغانستان حمله کوي. پر پاکستان یو تور چې افغانستان ډېر ځلې تور پورې کړی دا دی چې د هغه هیواد په مدرسو کې وایي ماشومانو ته د ځانوژونکو حملو روزنه ورکول کېږي. هغه یو ولس کلن ماشوم چې غوښتل ځانوژونکو حمله وکړي او په کندوز کې نیول شوی وایي چې دته د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې په دینی مدرسه کې زده کړه ورکړل شوې وه چې ځان والوزوي جنت ته ځي. دا موضوع ملالای بشیر پرون د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې هم څېړلې او ستاسو نظرونه هم پرې راخیستې.
په کندوز کې پولیسو یو یولس کلن کوچنی نیولی دی چې غوښتل یې ځانمرګی برید وکړي. دا هلک اسمت الله نومیږي او د دې ولایت امنیه قومندان وایي چې دغه ماشوم د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکی دی او د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر تللی و، خو هلته په مدرسه کې دغه ماشوم ته د ترهګرۍ او ځان وژونکو حملو روزنه ورکړل شوې ده. اسمت الله یوازینی کوچنی نه دی چې سخت دریځ ورڅخه د ترهګرۍ لپاره استفاده کړې ده، بلکې د راپورونو له مخې داعش ډله هم په خپلو لیکو کې کوچنیان استخدام کوي او هغوی ته د جګړې کولو روزنه ورکوي. خو کله چې مور او پلار خپل اولاد د دیني زده کړو لپاره مدرسې ته لیږي، د خپلو کوچنیانو د ښېګړې لپاره دوی باید څه وکړي چې کوچنیان یې سخت دریځۍ ته ونه هڅول سي او د نورو د لاس آله نه سي؟ د کوچنیانو امنیت او خوندیتوب څه ډول نیول کېدای سي؟ حکومت څه مکلفیت لري او ملا امامان څومره مرسته کولای سي چې سخت دریځۍ ته د کوچنیانو د هڅولو مخه ونیسي؟ د دغه او ورته نورو پیښو په تړاو مو د ازادي راډیو په اونیز پروګرام مایکروفون ستاسو کې د ازادي راډیو له اوریدونکو سره خبرې وکړې. د اوریدونکو نظرونه مو په دې اړه وپوښتل. د شایسته ګل زرسوان په نوم یو اوریدونکي له کندهار ولایت څخه را سره نظر شریک کړ او ویل چې مور او پلار باید پر خپلو کوچنیانو څار وکړي څو هغوی د سخت دریځو لاسو ته ونه لویږي.
زما د مور او پلار د کورنۍ د مشران څه دغه هیله ده چې آینده وخت کې دغسې ماشومان دغسې مرکزو ته وانهسي، که د افغانستان څخه بهر هیوادو ته ځي هم د بهر هیوادو کې هم دغسې روزل کېږي، لکه زموږ ته ګاونډی هیواد چې په پوله زموږ سره پروت دی، زموږ ته افغانانو ماشومان همدغه رقم روزي همدغه رقم یې بېرته پر افغانانو باندې استعمالوي.
امیر الله زدران له خوست ولایت څخه وویل چې په مدرسو کې اکثره داسې پیښې رامنځته کېږي، نو ځکه مور او پلار باید د کوچنیانو څخه پوښتنه وکړي چې هلته رښتیا ورته دیني درس ورکول کېږي که د سخت دریځۍ لپاره استفاده ورڅخه کېږي.
زما خپل امیوالان دي، خپل مې دغه خبرې اثر هر څه لیدلې دي چې درسونه نشته دي، بس د مین جوړولو درس دی، نور درسونه د وړو ماشومانو ته ورکول کېږي، نو هغه خو د ښو بدو توپیر نه شي کولای.
سخت دریځۍ مدرسې قصدن له لیرې پرتو سیمو څخه کوچنیان اخلي چې مور او پلار یې ونه کړای سي پر خپل اولاد نظارت وکړای سي. دا خبره د شاکر په نوم یو بل اورېدونکي وکړه.
مرکزي حکومت باید په دې کې لږ ځان بیداره کړي او دغه ځای کې چې د حکومت لاندې دي دا باید تعقیب شي، دغه مدرسو د اسنه اجازه ورنه ورکول شي.
په جګړه کې له هر هغه کس څخه استفاده چې عمر یې تر 13 کاله کم وي د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو له مخې ممنوع دي. د جرایمو پر وړاندې د نړیوالو محکمې د پریکړې پر اساس په جګړه کې له کوچنیانو استفاده جنگي جنایت دی، خو پر دې سربیره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د راپور له مخې طالب جنگیالیو په افغانستان کې د 2015 کال له نیمایي را په دې خوا ګڼ شمېر کوچنیان خپلو لیکو ته جذب کړي دي چې دا د هغه نړیوال قانون څخه سرغړونه ده چې له مخې کوچنیان باید په جګړه کې ونه کارول سي. همدغه راپور یادونه کوي چې سخت دریځ د چاودیدونکو موادو د شخولو په برخه کې هم کوچنیان روزي او ورڅخه کار اخلي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تیر کال په فبروري میاشت کې یو راپور خپور کړ چې له مخې د افغانستان په جګړه کې له کوچنیانو د استفادې په برخه کې طالبان مسؤل بلل سوي دي. دغه سازمان ویلي چې د طالبانو لخوا په جګړه کې د کوچنیانو کارول بیرحمانه او غیر قانوني کار دی. په 2012 کال کې یو 14 کلن کوچنی چې پر سایکل سپور و په کابل کې د ناټو پر اډا په برید کې شپږ کسان وژل. دوه کاله وروسته یعنی په 2014 کال کې یو بل کوچنی په کابل کې د فرانسې د کلتوري مرکز مخې ته په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودل. همداراز په 2014 کال کې یوه نهه کلنه نجلۍ چې نوم یې سپوږمۍ و او د یوه طالب قمندان خور وه په کندهار کې ترهګر برید ته هڅول سوې وه، خو هغې د حملې پر ځای ځان پوله ساتو ځواکونو ته وسپاره او چارواکو ته یې ومنله چې ځانمرګې واسکټ اغوستلو ته اړیستل سوې وه. له دغو بیلګو څخه څرګندیږي چې په ځینو مواردو کې کورنۍ هم نه غواړي خپل کوچنیان وژغوري یا د هغوی ساتنه وکړي. په هغه صورت کې هم حکومت او ملا امامانو دنده دا ده چې د داسې کسانو مخه ونیسي چې جوماتونه او مدرسې د خپلو سخترېزو اهدافو لپاره کاروي او د خلکو ذهنونه مخشوشوي، ځکه سخترېزې د سخترېزې او اسلام ترمنځ توپیر نه کوي او غواړي خلک هم په همدې باور سي.
زنګ ژوندکو هم لوته دی ماشومانو د هڅولو د یوې بېلګې او په اړه، او دغه راز دا چې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په دې اړه مو په دې راپور کې مفصل واورېده. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زیته به غوږ شو.
نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان په اړه یو مقاله لري چې تر امریکا باید په افغانستان کې له تروریزم د پاکستان د ملاتړ په وړاندې ودرېږي سرلیک لاندې خبره شوې ده. د مخالی په برخه کې راغلی د حقانی شبکه د پاکستان د استخباراتو سره د نږدېوالي لامل د شو طالبانو په ګڼه کې و. امیر البحر مایک مولن چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز وو، د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي و چې د حقانی شبکه په حقیقت کې د پاکستان د استخباراتو شای لاستی. د نېشنل انټرست په حواله د حقانی شبکې مشران په پاکستان کې دي. په داسې وخت کې چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره د افغانستان د کړنلارې د بشپړولو په حال کې ده، باید له هغو امکاناتو چې په لاس کې دي له کمالي بندیزونه کار واخلي او د پاکستان د استخباراتو پر هغو کارکوونکو د سفر بندیز ولګوي چې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. د نېشنل انټرست په حواله د فشار داسې ټکی باید وموندل سي چې پاکستان ته یې درد او بیه زیات وي. خبرونه وړاندیز کوي چې امریکا باید هغه مالي شبکې او بانکونه په نقشه کړي چې د پاکستان استخبارات یې په پټه کې له تروریستانو د ملاتړ لپاره کاروي. نېشنل انټرست لیکي امریکا باید په راتلونکي کې پر پاکستان د پوځي لوازمو پر خرڅولو او له هغه هیواد سره د پوځي مرستو لپاره سخت شرایط وګوري او د حقانی شبکې پر ضد د بي پلوټ الوتکو حملې هم باید زیات کړي. کنه د نېشنل انټرست په لیکنه په افغانستان کې وضعیت شاید تر دې هم خراب سي. افغانستان باید خپل راتلونکي وټاکي. د افغانستان په اړه د هافینګټن پوسټ خبرونې د مقالې سرلیک دی چې پر امریکایي عسکرو په ننګرهار کې د یو افغان عسکر پر روسي حمله یې تبصره کړې ده. هافینګټن پوسټ کې هغه وینه چې په دې جګړه کې بهیږي او څومره پیسې چې پر دې جنگ لګیږي ډېره لوړه بیه لري چې وي پوښتنې نه سي پاتې کېدلی. پوسټ پوښتنه کوي 14 کاله وروسته په افغانستان کې جګړې په کومه بیه څه ګټه کړې ده؟ په 2018 میلادي کال کې افغانستان په بحران کې غرق دی. د ملکی وګړو تلفات په بیساري ډول ورسېږي. تر شپږ نیم لکه زیات افغانان یوازې تیر کال له خپلو کورنو تښتېدلي او سوال طالبان د هغه هیواد پر 40% خاوره واک چلوي. د هافینګټن پوسټ په حواله نور یوازې القاعده او سوال طالبان د افغانستان دشمنان نه دي، بلکې داعش هم هلته منګولي شخي کړي دي. د هافینګټن پوسټ په لیکنه دا ناکامي د زرګونو افغانانو او امریکایانو په وینه او د امریکا د خلکو د میلیاردونو ډالرو ټکس په بیه ترلاسه شوې ده.
ازادي راډیو اورېده سهار 8:00 او 3 دقیقې دي. په هلمند کې کنا امنیت اختر لپاره هم د لخرګاه بازار د خلکو لګڼګونی انډاک دی. د ازادي راډیو خبريال الیاس دای وی د روژې د ورستې ورځو لخرګاه سړی ته خارور یادوي چې امن وو او زرګونو کسان به د کاروبار لپاره د ښار ته ورتلل. اوس هم د ولسوالۍ خلک لخرګاه ته ور روان دي او د اختر لپاره نکوزي وچې میوې او کالي رانیسي. الیاس دای نور حال وړاندې کوي.
لشکرګا د څو ورځو وړاندې شار نه دی، خورا بیروبار دی. د شار سړکونه د لویو وړو موټرونو او ډول ډول رخشو ډک دی. پیاده هم ډیر خلک ګرځي. اکثره د دود او انداز د ولسوالۍ اوسیدونکو شکارې، ځکه زوینم چې ترافیکي اشارې سری وي، خو اکثره د وسایلو د چلاو پر مهال هغه ته نه ګوري او تیریږي. زه د لشکرګاه ښار په زړه کې د سولې پر چوک پر یوه پیاده رو په یوه سپینه داسې خیمه کې د کلچو سپینو او ژړو ماچو او وچ میوه د بیلابیلو ډولونو په منځ کې ولاړم چې ګڼ شمېر خلک یې رانیولو ته پر لین انتظار دي. د دوی اکثره د عکس او مرکو څخه ډډه کوي او سودا هم په پاکستانیو کلدارو کوي، دا ځکه چې په ولسوالیو کې اکثره راکړه ورکړې په پاکستانیو کلدارو کېږي. دا په لشکرګاه کې د اختر د خوشحالیو آمادګیو ته معلومی نښې او نشانې دي. که پروژه کې د ترکاریو او سبزیجاتو پیر او پلور ډیر سوی دی، نو اوس ورځو کې ډیر خلک د اختر د ورځو میلمنو ته وچې میوې او د کورنۍ غړو ته رنګارنګ جامې رانیسي. لشکرګاه ته د مرجې څخه راغلي اوسیدونکي وایي که د اختر پر میوو او جامو هر څومره لګښت شاسي کوي.
دا یو رواج دی نه، مجبور دی خلک برانی سی ادارې خوا کې دوستان راځي او دستور رواج دی. ناست ولاړ چا سره ډېر ښه خوند کوي.
د لشکرګاه ښار د څو اړخونو څخه محاصره دی، خو دوکانداران یې کندهار ته پر غځېدلې لار د کابل او نورو ولایتونو څخه د خوراک توکي راوړي. د ولسوالیو اوسیدونکي د هغو توکو د رانیولو دپاره چې د ولسوالیو په بازار کې نه موندل کېږي مرکز ته راځي. د ښار یو هټیوال چې د کال دوه اخترونه د وچو میوه کاروبار کوي وایي ډیر خلک علاقه لري او پریمانه میوې رانیسي.
ټاکنده
غرمه ده، د لشکرګاه ګرمي تر نورو ورځو ښه ده. څوک تازه ښار ته راځي، ځینې یې چنې وهي سودا کوي او بعضو غوټې ډکې کړې دي بوجۍ پر وژو په نورو اړینو توکو پسې ګرځي. که څه هم دوکانداران یې نه مني، خو ویل کېږي په نرخونو کې تر 500 افغانیو پورې لوړوالی راغلی دی. د لشکرګاه ښاروال مطیع الله بهیر وایي په کورنیو توکو باندې نرخنامه لري، که څوک سرغړونه کوي ښاریان دي خبر ورکړي.
هر ورځ زموږ د تفتیش ټیم او همدارنګه ګډ نظارت ټیم ځي، غي هغه خوراکي توکي چې تر وخت تیری او هغه دوکاندار چې دغه خوراکي توکي د نرخنامې څخه اضافه ورکړي، دا غو څخه مو غوښتنه دغه چې باید وری نه کی، او که څوک داسې څوک ولیدل او د ښاریانو څخه مو غوښتنه چې په دغه باره کې زموږ سره په دغه بخش کې همکاري سره وکړي، که کم دوکاندار دغه خوراکي توکي تر نرخنامې لوړ ورکړي، دا هغه سره به قانوني چلند کېږي.
د نامنیو په دې معاصره ښار کې چې د امریکایي سمندري ځواکونو توري اپاچی هلیکوپټرې تمام ورځ پر اسمان ګرځي او د ښار په دریو اړخونو او مهم موضوع کې هره شبه جګړې کېږي، دا وروسته له یوه کاله چې نامنۍ تر ښاره رسېدلي دي د خلکو معلوم هجوم او بیروبار دی چې ګمان کېږي د اختر تر څو محدودو ورځو وروسته به پاتې نه سي. اما د اختر په مناسبت د میوو او جامو د رانیولو په موخه پر وسنیو ساتونو ساتونو اوږدو لارو لشکرګاه ته د وسلوالو د حاکمیت لسیمو د دومره ډیرو خلکو د راتګ مسله د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ د ګډو دودونو او اسلامي ارزښتونو پرته بله توجه او بهانه نه لري. محمد الی استایی، د ازادي راډیو.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې په لشکرګاه کې د کوچنی اختر لپاره د خلکو د ګڼې ګوڼې او د غرض د سودا او د راخستو په باب نور معلومات راکول. پرون د یوګا نړیواله ورځ وه. د هند صدر اعظم له زرګونو کسانو سره یو ځای د یوګا تمرین وکړ. یوګا لرغونې روحي او فزیکي ورزش ګڼل کیږي. اجمل آن نور جزئیات وړاندې کوي.
د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی د چهارشنبه په ورځ د یوګا د نړیوالې ورځې په مناسبت په لکنو ښار کې له زرګونو خلکو سره یو ځای تمرین وکړ. سره له دې چې سخت باران ورېده، خو د 50,000 په شاوخوا کسان د یوګا د تمرین لپاره د هند له صدر اعظم سره راټول شوي وو. نریندرا مودی چې سپورتي لباس یې په تن و، له ټولو وغوښتل چې یوګا یا د لرغونی ورزش په خپل ورځني ژوند کې وکاري. په نړۍ کې ډېر زیات هیوادونه شته چې زموږ له ژبې، فرهنګ او دودونو سره بلد نه دي، خو د یوګا له کبله دا محل ټول نړۍ لا هندستان سره دا وصل کېدو په حال کې ده.
بھارت کے ساتھ جڑنے لگا ہے.
لهغې را وروسته چې په 2014 میلادي کال کې نریندرا مودی د هند د صدر اعظم په توګه وټاکل شو، د یوګا د ورځې لمانځل په هندوستان کې رسمي کړل. له دې وروسته په 2015 میلادي کال کې د جون 21مه د یوګا د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. یوګا یو لرغونی روحي او فزیکي ورزش دی چې په بېلابېلو هیوادونو او تر ډېره په ټول هندوستان کې ترسره کیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي 19 پروګرامونه د بشري د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې هم د سعودي عربستان د پاچا لخوا د نوي ولیعهد موضوع هم راخلو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. اروپایي ټولنې د دې هرکلی وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. اروپایي ټولنې دغه راز د افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. د افغانستان ملي امنیت سلاکار د امریکا د ملي امنیت له سلاکار سره د افغانستان او سیمې پر امنیتي او سیاسي وضعیت خبرې وکړې. افغان ولسمشر د یوه فرمان له مخې عبداللطیف روحان د لوړو زده کړو وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه وټاکه. د عراق دفاع وزارت وایي داعش په موسول کې یو تاریخي جومات نړولی دی. ال نوري جومات چې مناره یې ډېره لرغونې وه، د چهارشنبې په ورځ په بمونو والوزول شو. کرملن د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال توماس شانان او د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریابکوب ترمنځ خبرې لغوه کړې. یو امریکایي چارواکي وویل چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د امریکا د متحدو ایالتونو د تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپیوټري سیستم په 21 ایالتونو کې برید کړی و. او د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولی عهد د ټاکلو مبارکي ریاست ته ورکړه. د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. ازادي راډیو د سهار له 8 بجو تر ماښام تر 8 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 7.5 څپه هم اوریدلی شئ. د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. مخکې له دې چې ازادي راډیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته وار ورسیږي، لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سعودي عربستان د نوي ولی عهد د ټاکلو مبارکي ریاست ته ورکړه. نوی ولی عهد څوک دی؟ د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی د یوه شاهي فرمان پر اساس د خپل ولی عهد په توګه وټاکه. محمد بن سلمان اوس مهال د سعودي عربستان د دفاع وزیر هم دی. د سعودي عربستان د خبري اژانس راپور له مخې ملک سلمان خپل وراره محمد نایف له ولی عهدۍ او د کورنیو چارو له وزارت څخه لری کړ. جزئیات د فریبازه راپور کې
د سعودي عربستان پاچا د چهارشنبه په ورځ خپل نوی ځایناستی معرفي کړ. ملک سلمان خپل زوی محمد بن سلمان چې یو 10 کلن دی د خپل ولی عهد په توګه معرفي کړ. محمد بن سلمان د پاچا دوراره محمد نایف ځایناستی و. امیر محمد نایف چې په لویدیز کې یو پیژندل سوی شخصیت دی، د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت له پوسټ هم لری کړای شو. یو بهرني ډیپلوماټ سېشنبه په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې محمد بن نایف په دې وروستیو کې د عربستان په یو شمېر سیاسي مسایلو کې ګوښه پاتې شوی او خپل سیاسي واک له لاسه ورکړی. محمد بن سلمان تر دې وړاندې د ولی عهد لومړی مرستیال، د صدر اعظم دوهم مرستیال او د سعودي عربستان په کابینې کې د دفاع وزیر و. د سعودي عربستان په سیاسي جوړښت کې د صدر اعظم چوکۍ هم په پاچا پورې اړوند ده او ولی عهد د صدر اعظم د لومړي مرستیال مقام لري. محمد بن سلمان په 2015 میلادي کال کې د پلار د سلطنت له پیل سره د سعودي عربستان د دفاع وزیر وټاکل شو او د تر ټولو ځوان دفاع وزیر په توګه شهرت وموند. مخکې تر دې چې سلمان بن عبدالعزیز د عربستان پاچا سي، محمد بن سلمان ډیر محبوبیت نه درلود او د خپل پلار د سلطنتي محکمې د مسؤل په توګه کار کاوه. په هغه شایي فرمان کې چې د سعودي عربستان د پاچا لخوا د چهارشنبه په ورځ خپور سو، راغلي چې اکثریت لوړ پوړي سلطنتي غړي د ولی عهد په توګه د محمد بن سلمان ملاتړ کوي. د دغه حکم پر اساس د عربستان د سلطنتي شورا له 3 غړو څخه 1 کسانو د محمد بن سلمان انتخاب ته رای ورکړه. محمد بن سلمان په دې وروستیو کې مهم سفرونه درلوده او د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې هم لیدنې درلودې. سپینې ماڼۍ ته د نوموړي سفر چې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې وسو، دې ته زمینه برابره کړې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نور امریکایي چارواکي په مې میاشت کې عربستان ته سفر وکړي. ویل کېږي محمد بن سلمان د قطر په منځوي کېدو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب، کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري؟
د واده د حق مبارک کومو وایو، باید دا وایو چې خزه او نارینه د یو بدن دوه نیمایي برخه دي. هغه بدن بشریت دی، هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړی او تر څنګه بی بی هوا ورسره پیدا کړه، ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علی السلام وجود نیمایو، یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ مسته راوړو، د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده، چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی، لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلی دی. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالی یې د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف ورکو، بې له مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بلل کېږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده، اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي، کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړي توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپېڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. نو ځکه موږ وایو چې واده هغه حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده او بر لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې موږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی او دا حق بعضي ارکان لري. یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کېږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول اغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانون د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوی چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او پنځله سونه پورته وي او لشپاړه سونه کته وي، د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح وروکړي بې د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر 15 کلونه کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات ده چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي پل منځ کې، دا څه آثار منځ ته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده دی هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوی سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځه په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګولا وخت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواړئ. ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري. لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخه کړي، دوم طلاق ده، دریم خوله ده، او څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولی شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولی شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې ښځه نسي کوی چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوی سي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي اخلي اما تفريق په کومه حالت کې تفريق په څلور نه ودا اول تفريق د ضرر په سبب باندې یعنی کله چې خزل خپل مرنه کوم ضرر ویني کواسي چې د تفريق غوښتنه وکړي تفريق د نفقه د نور کولو په سبب باندې یعنی کله چې سړی د خپل خزي نفقه نور کوي او د هغې وضعیت رسیدګی نه کوي په دې حالت کې خزه کواسي چې تفريق واخلي تفريق د غیابت په سبب کې یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومه حالت کې کله چې سړی غیبيږي نو خزه کواسي چې تفريق واخلي تفريق د عیب په سبب کې یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او خزه نه سوی کواسي ونه سی کوي خپل ژوند مخته ورسره بوزي دا کواسي چې تفريق واخلي او بل هم بل حالت کې چې خزه کواسي چې د واده عقد منځوي سي هغه د خله حالت ده دا هغه حالت چې په غوږ کې خزه کواسي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلې ده دا کواسي هغه خپل میړه ته برته ورکړي او له هغه نه جلا سي دا هغه حالت چې په غوږ کې واده لمنځي
ډیره مننه ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری پنیر او یا هم خیدک به مو ډیر خوړلې وي خو دغه با ارزښته لبنیاتی توکو د جوړولو په اړه به مو ډیر کم اوریدلې وي
دا شدی سدی دا ګرم کی د کی بلګه کی تروی واچي دا خراب کی کنه او د بلند ور بدی ګو شمشه به کی وای 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 کنه او دا وبس دی کمی دا ټول د سر تر وخی بیا خلته کی واچي دا
زوړ پنیر سره دی. معمولا په پنیر باندې 15 میاشتې تر شپږ میاشتې تر یو کال پورې خلک باسي اغه د سې ترشیږي لزان د سې ترشیږي چې تبه وای چې مال کې دی پکې چې ولیا دی لیمو پکې
اوس دا مونږ چې خیدا خرو سهار دا لشات سره هم پرو ل مامي سره هم پرو پاش پنیر سور پنیر چې دا اغه به आवाज ډوډۍ سره مونږ خوړه غل شاته یا سره مونږ نه خورو خو تر ټولو ښه غذا د صحه مکمل غذا ده صحت د پاره ډیره مفید غذا ده او د کوچانو خو معتبر میمن دا ورته ورته راخلي کوچانو ته
پنیر یا خیدک نه یوازې دا چې په افغانستان کې ځانګړی رواج لري بلکې په ټوله نړۍ کې دا لبنیاتی خواړه موجود دي او په بیلابیلو ډولونو سره جوړیږي موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړی کړی ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی
درنو اوریدونکو پنیر جوړول هم هنر او هم ساينس دی نن ورځ په ټوله نړۍ کې لزرو څخ زیات د پنیر ډولونه موجود دي مګر په بیلابیلو طریقو سره جوړیږي په افغاني ټولنه کې د پنیر جوړولو یو دودیزه طریقه موجوده ده چې د همدغه طریقې لمخي مالداران لشیدو څخ پنیر جوړوي او بیا یې بازار ته وړاندې کوي د کابل خار اوسیدونکو وسی ولاوی چې په کلیو باندې کې اوس هم پنیر او خیدک جوړیږي خود جوړولو لپاره یې ځنګړي توم نه په کلیو کې په دودي زبانه جوړیږي
زبنګرار ته تلم موږ یو ماماد وسمل د اغل د دیقانی درلود نو دوی کار شی باندې لاړو د فامیل پنیر جوړول د غوال لره دا بیرول له کوټه پدې کوم دغه شدی او مستیو د شان به ګډ کړل د مالګه به په کوا شو نه هغه به وساتل تقریبا د 15 شل ورځې وروسته هغه به راوې سه بیا په بیل لوخي کې او بو کې خودل چې خراب نشي مالګه به نورم پیو جوړول تقریبا یو میاش خطر ته هغه بو کې بساتل کې هغه به ورته وخت وخت تبديل را تبديلول هغه به ډیر ښه خانه خانه کېله سوري به پیدا کول او ډیر ښه مالګینه به ډیر د خوند او وسم زمنګ په منطقو کې رواج تل لغبان ننګرهار نورستان کې دي زو کې هغه پنیر خلک جوړي
نو ما وړي وای چې په دودي زبانه د غوا لوچشتي څخه هم د پنیر توم نه جوړیږي خو په اوس وخت کې ل یو شمیر تیبي کولې څخه هم استفاده کیږي د کابل قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو حیات الله ستانکزی وایي چې په دودي زبانه د پنیر یا خیدک جوړول ځانګړی مهارت غواړي دا چې څه ډول جوړیږي هغه یې په اړه وایي
په یو شکل باندې جوړیږي دواړه دا شدي سدي دا ګرم کی د کی بلګه کی تروی واچي دا خراب کی کنه او د بلند ور بدی ګو شمشه به کی وای 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 کنه او دا وبس دی کمی دا ټول د سر تر وخی بیا خلته کی واچي دا زوړند کی د سه یو رد یا سکم رسکانه سویر ساته دوی ساته دا زوڑن دیکن دا پنیر سیده دا تروش ده او خیده سیده خوک ده پخ پا خیده کم جور کرده دا بل پنیرم لگو سپرن نجور کرده سار که منگه خرو دی اغت را مروبا سره
د زیاتوی چې د پنیر شیدې چې کله خپل شکل ته تغیر ورکړي نو په یو ځانګړي لوښي کې اچوي او د پنیر یا خیدک چکې ترې جوړیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکو امان الله وایي چې ځینې خلک پنیر په ترشو مستو جوړوي، ځینې ورته خپل توم نه جوړوي او ځینې ګولې کاروي.
شیدې ته جوش ورکوي چې جوش ورکول بیا مستې اچوي بیا پنیر جوړیږي. شور جوړی که خواجه جوړی شور بیا مالګه اچي. نو ستاسو خواته دلته جلال آباد و خواته و دا کوچیانو ته رواج دی. عمل دی موږ په ځای کې بیا خواجه پنیر رواج دی. موږ هغه خواجه پنیر جوړو د کشمش سره خوري، د ډوډۍ سره سهار خوري، ماپښین کې وجېسي بیا خوري، د چای سره خوري.
دی وایي چې که څوک غواړي پنیر جوړ کړي نو بیا یې د مالګې په اوبو کې اچوي او که چیرې خیدک غواړي نو له مالګې څخه یې لرې ساتي. اولګل کوچی چې خپله یې د میږو له شیدو څخه پنیر جوړ کړي او لا هم پنیر جوړوي، زموږ همکاري فرشتې مرسل ورسره مرکه کړې ده. نوموړي د پنیر او خیدک د جوړېدو تاریخ او خرڅلاو په اړه غږېدلی دی. د اورېدو بلنه یې درکوو.
د خیدک او د پنیر فرق دا ده چې خیدک چې ده دغه پرون دي چې وکړه نن یې خوره، سبا ته یې خوره، پمدی جمعه کې خوره. او پنیر چې ده معمولا په پنیر باندې پنځه میاشتې تر شپږ میاشتو تر یوه کاله پورې خلک باسي، هغه داسې ترشیږي، له ځانه داسې ترشیږي چې ته به وایې چې مالګه دې پکې اچولې یا د لیمو پکې اچولی ده. که نه نو د پنیر فرق او د خیدک فرق دا ده چې پنیر ډېر عمر یو چا سره تېرېږي بیا راځي بازار کې خرڅېږي، او خیدک چې ده تازه تازه هر ورځ خلک جوړی بازار ته راوړي خرڅې دغه ته خیدک وای او هغه ته پنیر. خیدک تر واخلی او یو کال په کور کې وساتي دا نه خرابېږي. دا یخچال تم ضرورت لري پکت لمدی وب پی یو څو وخت پورې چې نور رازولم ک په پاکه سوچا تاری نه خلته کې ټاپټې نه ورته جوړو کتان نه ورته جوړو کنه په دې کې رازولم ک خپل کور کې یو کال وروسته چې دا تر اخلي او ته یو ملما ته کې نه غبدې ته پنیر نو مخلي ځکه چې دا سوری به یو څه معلومیږي. لکه د نورستان خلک وځي مونږ نورستان پنیر مسوله مشهور ده. شهرت د نورستان یو سره منطقه ده. دلته دوی پنیرونه جوړي 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 همدې ذخیره کوي. بیا چې دا ډیر وخت پروسه په یو ځل باندې لاس منو 15 لاس منو پنیر بازار ته راځي.
اوس په طریقه جوړول لګراته وغږیږي.
طریقه خو د خیدک د جوړولو دا ده چې کله د منګ شودې ولوسو کنه دا شودې نس سنبالولای نو په دې خاطر باندې دا شودې د منګ به هودل اړین شي. نو دا بیا په خلطه کې اچو او لګ تومنه یا مستی یا د ترونه هغه وتلې او بڅې تریوزی دا ورواچو چې ورانی شي لګ سخت شي د شودو له حالت اوزي. بس بیا خلطه ته ډکه کو خلطه زوړند کو په 2 ساعته کې دا وچیږي چې وڅم د سی کېکاګو کېکاګو ګرځيږي. ګټه دار چې منګ ډیر شودې په لګ خیدک بدلو او خیدک قیمت اوچت ده بازار ته سره یو خو پاسانه خرڅیږي. نو غوډې کور چې کوم ضرورتونه شي امغه ور باندې بیا پوره کوو.
تاسو خپل کوم وخت خیدک یا پنیر خرڅ کړئ؟
دا وسم موږ مالونه لرو. دلته ځکه چې موږ خپل کابل خار نه ډیر لري اوسېږو دي موږ شو دی مستي کابل خار ته نه رسیدي. ما خپل څو واره خیدک په کور کې جوړ کړی ده. خو خیدک معمولا خزي جوړي او غټه هم اکثره ته خزو ته ځي ځکه چې نارینه دا شی نه کوي. خیدک خزي جوړي او بیا نارینه وته ورکی یو نیم کوچک اګي مور سره مرګري کې نه پیسې چلته په خار کې دغه کیږي هغه بیا خزي ور باندې چې ضرورت یې مغه ور نه راغواړي من پلی یوله سوا دیار له سوا 15 سوا کله خو زر روپې نه کته نه خرڅيږي له 4 سوا پورته نه خرڅيږي. دا یې نرخونه دي.
اتمن خلک به ډیر خوښیم ځکه
طبيعي جوړ سوی طبيعي دي چې خالص شو ډیر له سل کیږي ګرميږي د مستو یا د ترو توم نه ورچول کیږي چې ورانی سي او نه په خیدک کې چل کیږي. خیدک به یو شاله ځکه کې ته وبم ګاډي کې ورنوزي او که ته هر شی ور کې ګاډي کې کنه نو خیدک بیا خپل د د جوړښت له کلی ناراضي د ولسی خلکو په لاس باندې عمل ته بازار کې ټول خلک پیږي چې دا پیور خالص دی. یعنی هغه د کارخانه او د کاغذ کوم نه خلې کې نه کوم دبي کې باندې همدغه سي عادي پلاستیکو کې خلکو ګرد ګرد تاسو بلیدلې بازار کې کنه توکړی بس په دکانونو کې کې ټول خلک پیږي چې دا یو خالص شی ده.
په تاریخ چا پیږي دل څه وخت نه را دوت شوی ده.
من هوز د کارخانه پیدا کړی د صنعت هم پیدا کړی دا اوس چې ځان خلک راوړي کوچ ورنه جوړي هغه بازارونو کې په وړو وړو کوټو کې چې خرچيږي د خاري خلک اخلي کنه تاسو بعض شان نه جوړي کنه د کوچي توپ لزون سره دا مرګره یو شی ده چې په هغه وخت کې به نازولو ملمنو ته لچی سره خلکو پنیر یا خیدک برابر او په خارونو کې به مړو خلکو او حکومت او غټو چارواکو به دا شی اخیسته په ډیره خبا باندې. نو کوم ورځ نه چې کوچي توپ شروع ده کوم ورځ نه چې مالداری شروع ده دا خیدک سره مرګره دا کلیوال فرمول ده چې خلکو راوستل ده.
د زیاتوی چې د ننګرهار، کونړ او نورستان په ګڼو سیمو کې مالداران پنیر جوړوي او د همدغه پنیر د خرڅلاو له مخې د خپل ژوند ورځنۍ چارې روانې کړې دي. د کابل اوسیدونکو حاجی ګلاب وایي چې پنیر ځانګړی بیې او ارزښت لري، خو په نورستان ولایت کې هغه پنیر ډیر قیمته او با ارزښت وي کوم چې زیات وخت پرې تیر شوی وي.
پنیر خود څه شی ده؟ د کوچانو خلکو همدا یو اهم شی ده چې دې سره ډیر شوق او ډیره مینه لري. که څه ورسې میلمانه یي، که هر څوک دوی په ډیر په خوند دا پنیر راخلي. دیکې یو خیدک ده، یو پنیر ده، دوه قسمه ده. بیا هغه د موږ د خلک زیات نن سبا پنیر خوښوي. څونه کوچان دي چې دوی په سبۍ نه اول سبۍ ناشته هم دا پنیر ده، او د غرمې هم که ورسي چې نور څه نه وي کوچان خلک هم دا پنیر ډیر خوري. اوس خو خیدک ده، د هغه ځانته مزه ده، پنیر ځانته مزه ده. نو پنیر تروشي دا دې د کوچان د جلال آباد دا خلک ډیر خوري، او چې دا خیدک بیا اهم خلک ترې وړي او د دوکانونو کې کوچان خرڅوي او خلک اخلي. زه خپله واخلم، مایز سره یې خورو او موږ یې راوړو. بیا شین چې سره ډیر خوري، موږ مشران دا نور ټول لاشین چې سره زیات بیا دا خوري خیده کړه.
دی وایي چې په اوس وخت کې یو شمیر خارجي پنیرونه هم په بازار کې پیدا کیږي، خو هغه پنیر چې په افغانستان کې په دودیزه بڼه جوړیږي ډیر خوندور دی. 25 کلن ځوان سلیمان وایي چې په کلیو، بانډو او کوچیانو کې پنیر او خیدک یو لبا ارزښت خوړو څخه دي.
خو چې د ډیر اصلي خوراکونو نو د خیدک هم دوی جوړو د خپل ژوند لپاره. ما سهار ته چای کې خوړو، غرمه کې کم د سه خ محترم ملما و چورترا غ دا ورته کې خود. خو اوس دا موږ چې خیدک خورو، سهار د لشات سره هم خورو، له مامیز سره هم خورو، پاش پنیر، سور پنیر چې دا هغه به आवाज له جوړي سره موږ خورو، هغه لشات یې هغه سره موږ نه خورو. خو تر ټولو ښه غذا د سه خ مکمل غذا ده، صحت لپاره ډیره مفید غذا ده، او د کوچانو خب معتبر ملما هم ده.
د زیاتوی د پنیر او خیدک خوراک مفید دی، خو باید پاک وساتل شي، او کچیر پاکی په پام کې ونه نیول شي نو لری نه ده چې انسان ناروغ کړي. دا چې له پنیر او خیدک څخه څه ډول استفاده وشي، د سمین غر روغتون مشر ډاکټر اسدالله مومند یې په اړه وایي.
پنیر که چېرته داسې اوبو کې ونه ساتل شي، نو یا داسې پاک ځای کې ونه ساتل شي، عموما میکروبونه دي، میکروبونه په هغې باندې ورځي، او چې انسان یې که چېرته وخوري او ونه وینځل شي، نو اول باید په ګرمو اوبو باندې وینځل شي چې هغه میکروب یې د منځه لاړ شي. هغې بیا نه وروسته بیا په یخو اوبو وینځل شي. کوشش وکړي که چېرته په مالګو اوبو وینځل شي نو دا به بهتره وي، ځکه چې هغه مالګو اوبو سره د هغې میکروبونه یو اندازه د منځه ځي. نو بیا یې په ګرمو اوبو باندې وینځل شي، نو بیا که هغې نه وروسته خوراک ته مده کیږي.
ځینې خلک د پنیر ډیر زیات وخت ساتي، یو کال یو نیم کال وروسته ساتي بیا یې خوري، دغه صحت ته څومره تاوان؟
دا ډیر زیات صحت ته تاوان په دې رسي چې دې سره اسهالات رامنځته کیږي. نو اسهالات انسان ډیر زیات ضعیفه کوي. نو هغه انسان وجود کې چې کومې اوبه دي هغه د من ختموي. نو کوشش وشي چې باید دغسې په پنیر خوړلو نه خودداري وشي.
د ډاکټر مومند په خبره چې په بازارونو کې خرڅېدونکي پنیر هم باید پټ وساتل شي، او که چیرې میکروبي شي، میکروبونه یې په اسانۍ له منځه نه ځي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیو نه ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ نه نه خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
پتر اوبو کی بوی دا کوثر نشتا پتر خوبو کی بوی دا کوثر نشتا ساقلن دے پر پیالا کے جوہر ساقلن دے کمی دے تک انگار ساتھ شرر سہ انگار ساتھ شرر پتر کو بو کے بوئی دکھو سر میں